жилу пандис созуп алып келген.
Билик жоос баалып бирите.
Футбол тимам шта боли балем шта.
Дунья сара ё шанти чели деши.
Мен саба ка Пакистан я Афганистан ки мон говору но социал медиа банде
да. Дезванану гак хбарауна ла исрара лам мумен сара нех панега.
ستګي مشي زم تاسو قربا سره لمومن تاسو دا وخت زما خبرونه په مشال ریډیو باندې اوریدونکو کتونکو لومبه با منګه د بلوچستان د مسلم باغ ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکل سره د هغه په سیاست باندې د هغه په پلانونو باندې او د هغه پر وړاندې چیلنجو باندې خبرې کوو. دغه راځه د هغه وروسته به بیا موږ له ځوانو افغان خبریالانو سره خبرې کوو چې هغوی دا وخت څه چیلنجونه څه ستونزې څه مسلې لري او په وروستۍ برخه کې به سپورټس ته هم ورځو. لومړی راځو خوشحال خان کاکړ سره خبرې کوو. کاکړ صاحب ډېر ډېر ستړي مشي
کورودان سراد الله محمد صاحب ستاسو د مشال ریډیو چې ماته بدل راکړي په خپل خبرونه
کې ستاسو نه ډېره زیاته مننه. کاکل صاحب لومبئی بہاگہ پختنی تراشو کستاسی خوخوی چی زیاتر خلق کی کئی نن سبا پا فیس بک مانی ہم منگا پوسٹ چولی دا غیلان دی ہم دغا سرگندونا زیاتر کی گی چی دا خوشحال خان کاکل سیاست پا دا نورو سیاست والان چوم را بدل وی
دیر مننه. اول خوزای و تصدیق اول غواړم تاسو زیاد کی پکار دی دا یو تکی تاسو پا خبال خبر کی در کوی چې جنوبی پښتونخوا اوس یادوي ځکه چې دا زموږ افغان خاوره ده د بولان تو چتراله نو هغه یو د خلکو به دغه کژي د بلوڅو پر نامه باندې خو موږ یادول سوي یو بهرحال په صوبه کې یو خو زموږ شناخت د جنوبي پښتونخوا په والا باندې پښتون بلوڅ صوبه ده. زه به تاسو ته راسمه زموږ به دا سیاست تر نورو څنګه به جلای په څه طرز به جلای مردا خبر نه کو چې د نورو سیاسي طرز غلط دی یا د نورو د سیاسي طرز سره موږ بالکل اتفاق نه لرو خو موږ د دې سره سیاسي دغه سره راغلی یو د یو سیاسي ویژن سره چې موږ د ټولنې آبادی سی یا تاسو وګورئ د ملک وګورئ یا د پښتون افغان وګورئ دا ټولنې آبادی نیم آبادی چې کومه ده دا د پنځیز کلن آبادی ده. مثال د ځوان کول آبادی ده. پښتونخوا ملي او پارټي دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي را مخته کی په نظریاتي بنیادو باندې په انقلابي بنیادو باندې دا منظم کی دا تنظیمي کی دا شیداري ورته جوړ کی دا شی تنظیم ورته جوړ کی چې د دوی خو سیاسي سي او موږ په کار دا دی چې موږ سیاست څه وایي. موږ سیاست پښتونخوا ملي پارټي دا سیاست وایي چې موږ د پښتون افغان د وعدت د خاورې د وعدت د دې د سیالۍ د برابرۍ په پاکستان کې به د جمهوریت لپاره د آئینو د قانون د حکمرانۍ لپاره د پارلیمنت د بالادستی لپاره او په ملکي دننه پنځه قانونه پراته دي چې هغه بلوڅ پښتون سندی سرایکی او پنجابی دي او د دوی برابري یو حقیقي فیډریشن. نو د دې بنیادو باندې موږ غواړو چې موږ په نظریاتي بنیادو باندې د دا مقاصد لپاره یو سیاست پیل کړو او هغه سیاست په جدید ساینسي دغه باندې بنیادو باندې نه کې روایتي بنیادونه پر ریسرچ باندې پر هغه شی باندې چې موږ پر ټولې سره ځان ولد کړو. موږ د نوي حالات سره ځان ولد کو موږ د نوي ټکنالوژي سره ځان ولد کو لکه دا تاسو وینئ ستاسو چې نن موږ پر واتس اپ باندې تاسو چیرې موږ چیرې د موږ اسانۍ اسانتیا راغلي دي په کار کې موږ دا شی روابط جوړ کو لکه په دنیا کې ټول لر او بر افغان کې ته وګورئ یا په دنیا کې نړۍ کې پښتانه پراته دي نور دا شی کومه ست نور دا شی دغه ست چې موږ د وې سره همکاریان کوي سو رابطه جوړول دي سو موږ هر څه د خپل کام او د وطن په ګټه باندې راوړو. زموږ مقصد دلته هغه پښتانه وای وسله هغه د چ پلاس درله موږ غواړو دا چې موږ د هر قسم موقع چې موږ ته راکول کیږي یا پیدا کیږي موږ د هغه ګټه واخو او دا چې منظمه ادارې جوړ کړو چې دا رو د لیاري موږ د سیاست مخلوي سو نه کې د افراد د لیاري د شخصیات د لیاري موږ
سم کاکړ صاحب تاسو دوا پښتون استاسې دغه خبر نه راپورته کیږي یو خو ډیره هغه جواب به زدر کوم چې تاسو وایئ چې جنوبی پښتونخوا تاسو نه یادوي نه هغه به مونږه له یادو چې کله په رسمي توګه دغه تل کې د پاکستان حکومت چارواکي هغه دغه منځوي ورکی څنګه چې خبر پښتونخوا هغه خو بیل باسته خو اوس دې تر ازو تاسو بار بار وای چې زمنګا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه دا ویژن لري هغه دا نظر لري نو تاسو کومه پښتونخوا ملي عوامي پارټي یادوي هغه پارټي چې دغه مشر محمود خان دی او کنه ستاسو چې کوم کیس دی پاګی کې خو تاسو الیکشن کمیشن تاسو ته ویلي دي چې تاسو دغه مشر نه یاستې
خبر داسې ده چې موږ پښتونخوا ملیان پارټي هغه پښتونخوا ملیان پارټي یادو چې کوم دغه آئین منشور واضح کړی ده پښتونخوا ملیان پارټي د یو شخص نه ده د یو قام نه ده د یو ټوله د یو ټولې نه ده پښتونخوا ملیان پارټي هغه ده چې د آئین څه وایي د منشور څه وایي او د موجوده چې کوم د موږ سره څه ویل کېږي د هغه د تنظیم یا د دې ممبرشپ څه وایي اوس لکه تاسو څنګه خبره وکړه موږ الیکشن کمیشن ته لاړو الیکشن کمیشن یو ډېره ښکاره فیصله ده هغه فیصله کې د بدنیتۍ په بنیاد باندې ده داسې بدنیتۍ چې د ګرد حقایق که موږ اوس تاسو سره وخت نه کما به هغه حقایق بیان کړی وای د ګرد حقایق سره کړی دي د ګرد حقایق نظر انداز کړی دی دا په خپل لره په دوټو کې بزرګمه دی دا وایي چې زه دا فیصله نسیم کوله دا د دکړې دی چې زه دا فیصله نسیم کوله کوم مرکزی کمیټي صحیح ده کوم مرکزی کمیټي نه ده صحیح کوم کانګرس صحیح دی کوم کانګرس نه دی صحیح نو چې ته دا فیصله نسی کوله ته دا شی نسی معلومه ولا بیا ته څنګه موږ په خلاف باندې یو فیصله کوي یا دا کیس ته خارج کړي رد کړي دا غیر د پاره موږ دا دغه کړی دی چې ټینګم کړی دی موږ هم راغلی دی واسي چې موږ بای کوټ تنځو موږ په سپرم کوټ تنځو موږ بهر فورم استعمال کړو البته تاسو په پاکستان په تاریخ کې معلوم دی نن هم په پاکستان کې عدالت څومره لوی بورا دی او عدالتونه یا الیکشن کمیشن خو واسي چې د کم اوس هغه څه ورته د کم چا حکومت نو د الیکشن کمیشن به دا غوښ په خوله باندې او تاسو په دې باندې
کاکړ صاحب ډېر زیاتو بخي پښتون روان دي او دغه خو ستاسو خپل نظر دی خو څنګه چې پاکستان یو جمهوري ملک دی هلته کې عدالتونه دي او ځینو عدالتونو پرېکړو باندې چې د چا مخالف راشي هغوی په تنقید کوي خو د چا په ملاتړ کې چې راشي د چا په ګټه چې راشي بیا هغوی خوشحاله پي نو دغه باس څه نه ځو موږ به راځو نورې خبرې به هم کوو خو ځینې اورېدونکي دي موږ سره ناصر وزیر دی موږ سره شمالي وزیرستان ده ناصر ستړي مشي څه پوښتنه لري
ډېر زیاته مننه سره صاحب تاسو سلام او ځوان سالار خوشال خان کاکړ ته سلام کوم پښتنه دا ورنه لرمه کاکړ صاحب چې دلته کې د پښتنو ډېر ګوندونه دي لکه چې کوم دغه د عوامي نشل پارټي دا پښتونخوا ملي او پارټي دا په منځ کې دا ولا پارټي هم پکې راغله قسم دغه هم پښتونخوا ملي او پارټي د خو مطلب لکه ځان ته بیل شولا دا سه پښتون ژغورنه غورځم یو غیر پارلماني د خو د پښتونو د حقوقو خبره کوي دا موسین داوړ چې کوم پارټي دا ان ډي ام هغه هم د پښتونو د حقوقو خبره کوي د محکمو کومه خبره کوي نو آیا خوشال خان کاکړ صدا سه سوچ لري چې د غټول پښتانه کاغه او مینیشنل پارټي دا کاغه د ان ډي ام دی کا پی ټي ام دی دا د پارټي دا داسې یو سوچ شته چې دغه ټول راغوند کې په یو میز باندې کینې وي ځکه چې خبره د ټول یو ده خو ټول مطلب په مختلفو لارو روان دي نو دای داسې پلان لري چې دغه ټول راغوند کې او دغه ټول پښتنو په مطلب دغه چکمه خبره کوي دا په یو پلیټ فارم باندې وکي ډیر زیاته مننه کړه دې جواب راکې خوشاله اوس
خو وختونه تاسو او د سره با کاکړ صاحب یو پښتنه بل هم وچی آیا تاسو نه ګوري چې دغه پښتانه تقسیمي ورسره بلی یو تاسو د وزیر صاحب خبر پښتنه جواب کې مننه بوي ناصر وزیر ورسره دغه پښتنه هم که جواب کې مننه بوي
ډیر مننه ډیر څه سوال یو خبره د ادم مرد چا و سیاست ته غلط نه سو ویل کنه نور ګوندونو سیاست ته مرد دا یقین لرو چې کېدای شي زمونږ د تګلارې جلای او د دوی د تګلارې جلای خو البته په پاتیانو کې کام نه تقسیمږي پاتیانو خوشه شته دغه دی چې پاتیانی چې یی ځاتی یو رغه خبره کوي یو کمپټیشن به یو دغه به نشانه بازار نور به ترقی نور به زاد دخی
وټ بل تقسیمږي تاسو وای او بخې وټ پنه تقسیمږي کام تاسو به زور نه بیا کنه څوک به یو پټې سره وای څوک به بل پټې سره وای
نہ گور مقابلہ خو بیا هم موږ د پښتونو پټه په مېز کې یا خو نو د پښتونو په وطن کې خپل څوک نشي راتلای موږ په خپل خاور باندې پراته یو د موږ سر کې دایسي راشي نور کامونه پراته یا بار دی خو دا به ته موږ خپل حق ورکو د ووټ خبره نه ده دلته چې موږ ووټ خبره کوو اصل خبره ده کوم کام هڅه سره تقسیموږي چې موږ هاته دا پارټیانی د یو بل په مخالفت کې سیاست شروع موږ که د خپلو د کام د ستونزو په خلاف سیاست نه کړو د یو بل په خلاف سیاست کړو نو بیا ستونزه راتلی شي تقسیم راتلی شي زموږ کوشش دا ول سره دا دی د ملي شهید عثمان خان کاکړ دا آخري ارمان دا و چې په کار دې پښتون نېشنل ایجنډا جوړ شي دا یو نقطه هم کېدای شي شلم کېدای شي دیرش هم کېدای شي بیا د دې نقطې لاندې شي بیا موږ په دې زور واچوي نو د بنو جرګه وشوه په 2022 کې اوس موږ دا کمیټي جوړه کړې ده نن موږ اعلانو دا کمیټي د پارټي د شریک چیرمن په مشرۍ کې موږ جوړه کړې ده کمیټي 15 کسیزه کمیټي دا به د ټولو دا کام دوست او وطن دوست پښتون قوت د سیاسي قوتو سره به دوی خبرې کوي د دوی سره به سر خلاص وي مثلا دوی به ځان خوی وي دوی به په دې آماده کوي چې موږ په کار دی یو پښتون فرنټ جوړ کړو موږ په کار دی پښتنو یو اتحاد جوړ کړو یو جرګه وکړو یو کمپین وچلو چې موږ ته دوی دا ټیم ډېر مهمه مسلې دي مسلې خو زموږ ډېر شته خو مهمه مسلې زموږ یو دا د دهشتګردي ده دویم مسله زموږ دا ده زموږ د وسایلو چې کم لوټمار روان دي پر دې حواله باندې موږ په کار دي شي واره دا ګوندونه سرکور کو د سر خبره وکړو د سر ځان کو او دا موږ په لاله کوشش روان دي او تقسیم ان شاء الله که خدای کول پر دې تقسیم نه راځي موږ به کوشش شدای چې موږ نظریاتي تور یا د کام په تور باندې موږ ځان نه کو سره تقسیم د کام په مسلو باندې موږ ځان سره یو ځای
کاکړ صاحب استادونه دغه پښتنه د چې تاسو بار بار وای چې ما خپل سیاست هغه د پلان نزد کړی دی عثمان خان کاکړ نه نو آیا که عثمان خان کاکړ اوس ژوندې وي نو تاسو به دې کار ته پریښې وي چې تاسو د محمود خان د ګوند نه جدا شي او یو دغه پښتنه او دویمه دا ده چې تاسو بار بار د اتفاق او اتحاد خبره کوئ خو په تاسو هم دا تورونه لګي چې ستاسو دغه جدا کېدل د محمود خان مشرۍ نه منله د هغه د ګوند نه جدا کېدل هغه دې ته هم وایي چې تاسو دغلته کې د قام یا دغه سیمه کې چې کوم پښتانه وو د هغوی تاسو نور هم تقسیم کړل
دا خو خبره دا ژوندی وای کېدای شي د پارټي د حالات ګوره پارټي تقسیم څنګه شوه پارټي تقسیم پر دا ورځ باندې سوال چې پارټي ز د مور پخوانی چیرمن محترم محمود خان اڅکزي صاحب یک مورس مثال په یو فیصله باندې ټول نیم ز زیات تنظیم د فارغ کې د پارټي دا د دنیا په تاریخ کې د سیټر پارټي زیاته کړي البته په پارټي کې ډېر لوی تنظیمي او سیاسي بوران د نسکلن سیاسي او تنظیمي بوران خو چې کوم ډېر مهم بوران را مختصو هغه د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد په 2021 کې په 2 دسمبر جلسه کې را مختصو چې هلته د پارټي چیرمن په پخوانی چیرمن د خپلو نظریاتو زه مخ واړوي د نظریاتو څخه پښاسو د نظریاتو یو رنګ ته و منې ته شفت ته وکړي چې د پښتونخوا ملي پارټي منشور په کوم نظریاتو ولاړ دي چې تا هغه منشور وایلیټ کې هغه نظریات واړې بیا خو سیاست نه پاتې کیږي د هغه ځې اختلاف شروع شو د دې اختلاف په نتیجه کې چې موږ د اختلاف په پارټي کې د نن دغه کولې چې دا اختلاف د ختم شي موږ د موږ دا بار بار خواست کړې دي کته سو ګوري موږ په جنرال سیکرټری محترم مختار خان د سبزی صاحب دا خواست وکړي په خبرونو کې وکړي د ټیوی چینلان د لار وکړي چې پارټي د ډیر لوی بوران شکار ده په کار دي چې د مرکزی
نو د تاسو نه ګوري او بخې تاسو نه ګوري چې دغه خبره مختار صاحب خبره تاسو وکړه دغه سیدورو کسانو څنګه چې مندوخیل صاحب اوس هغه پاچې وې دي عبدالرحیم مندوخیل صاحب هغه دا خبره کړې و چې کومې خبرې د اجلاس او د پارټۍ د ننوي هغه به د نن نه کیږي چې کومې د جلسې خبرې هغه بل تکيږي هغه دا کوم آئین دي تاسو کوم منشور دي آیا هغه کې دا خبرې نشته چې څنګه تاسو د خپل زور مشرانو خبرو کړ نه غوي ټولنی زور سنیو تلال ټي وي ګانو تلال نو دا تاسو د ګوند منشور کې آیا دا خبرې نه وي
ګوره د پارټي بوران خو ما درته لږ کال وو د پارټي د مشرانو کوشش دا و د پارټي د تقسیم ته نه پریږدي کار څو قوتونه پر دې لګي او دا تقسیم شي پتا چې یو ځای ستاسو سیاست لمنځ ځي ستا ګوره سیاسي بوران یا تنظیمي بوران خو بل ټیک دی خو لا یو رنګ ته ویلی سي یو قابلیت برداشت عملی چې نظریات لاړو د کوم لپاره ته 50 کال ته سیاست کوي نظریات
کدا غیل وضاحت وکي مننه بوچ څه قسم نظریات چې غل منځ لاړ
کدا څه قسم نظریات چې د پښتونخوا ملي پارټي بیانیه دا و چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي په دې کې به مداخلت نه وي په دې کې به جمهوریت وي په دې کې به دا دائم د قانون بالا دستی وی چې کله په 2021 کې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد افغانستان سکوت وشو نو په هغه صورتحال کې محمود خان اڅکزي صاحب دا خبره وکړه چې طالب دا یو مورکه قوت دی. موږ په بل په جرګه کې بار بار دا خبره کړې وه چې طالب تر هغو پورې موږ د تسلیم وړ نه دی، نه دنیا ته دی، نه پښتان افغان ته دی، نه پښتونخوا پارټي چې دې دا څلور مطالبې ونه مني. یوه مطالبه دا ده چې انساني حقوق به درته بحاله کړي، دویمه مطالبه دا ده چې ټول شمول حکومت ته جوړ شي، دریمه مطالبه دا وله چې د لویې جرګې د لارې د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وایي دا د جوړ شي، او بیا د یو جمهوري پروسس لاندې الیکشن د وسی چې دا څلور ټکي طالبانو نه منل سي نه مني. موږ دا وایو سر هیڅ قسم رابطه نه ساتو او موږ به د دوی خلاف دوی په پرشرایز کو پر دې باندې اوس موږ هیڅ دښمنه نه ستې څلور ټکو ماشوه چې دا طالب و مني موږ د دوی سره کار کوو، که دا طالب نه دا طالب موږ سره
دغه خبرې تاسو محمود خان سره شریک کړي، هغه سره تاسو په دې باس وکړو خبرې وکړي، دا څه جواب
تقریبا پر دې باندې چې موږ نه نه د مشرانو هغه ټیم یو لس زیات ناشې ستوري دي، خو محمود خان چې ځا پر دې خبره نه ماده کې دي، دا شخصي د دوی سره مجلس وو. ګوره تاسو خبره وکړه د ادارو غا ګوره موږ په هین کې څه په کار دي په ادارو کې دا خبره وکړو چې ادارې ستاسو فعال نه ستاسو په کار کې د مرکزی کمیټې غا ضرور غونډه کړي، خو ستاسو په ول اسکال کې و غونډه د مرکزی کمیټې غوښتي وي په ول اسکال کې ستاسو مرکزی کمیټې و غونډه شي دا نو تاسو سي ادارې ستنه لکه مامو سره چې تاسو په خپل یو پریس کانفرنس کې پر شپ
کاکر سیاستوال خوشحال خان کاکر د بلوچستان د مسلم باغ سیمې سره تعلق ساتي، د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکر زوی دی، د دوی سره خبرې کوو د دوی په سیاست باندې، د دوی په راتلونکو پلانونو باندې. او دغه راز موږ سره په موږ دغه خبرونه تاسو دا وخت د مشال ریډیو باندې اوري، د مشال ریډیو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري، او په ډیو ټی وی باندې هم دغه خبرونه تاسو په تکراری بڼه کتلی شي. منګه کوشش کوم چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کو، خو زه پروفیسر ته وایم چې د دوی د ټلیفون دا سیګنل هم زی، نو منګه کوشش کوم چې دا غو سره بیا اړیکه ټینګ کو، او هغه موږ سره راغلی دي لکه شیبه کې دا غو سره خبرې کو. په مشال ډیو فیسبوک پاړه باندې هم یو شمیر ملګرو سرګندونې پریخو دي، هغه هم د کاکل سے پولان دی باندې ګدو، او بیا هم زه تاسو ته مچې دا وخت موږ سره ناصر وزیر دی، او علی زئی دی، او ظریف خان نورزئی دی، او ربانی وزیر دی، دوی ټولو دغه سلامونه را لګلی دي او پښتنې هم کړی دي. دغه پښتنې به مونږه د خوشحال خان کاکړ په وړاندې ږدو. کاکړ سے به واری بیا مونږ سره راغلی دی د سکایپ د یوټیوب د لارې، او بخې د واتس اپ د لارې. کاکړ سے بیا ستړي مشي، او که تاسو دغه خپل خبره پوره کړئ مننه به وي.
دویم از موږ څخه بنیادی خبره دا وه چې پښتون وطن کې دهشتګردي روانه ده، بیا یو وار د پښتون وطن په وینو باندې لمبي، بیا د پښتانه د قتل عام یو تیاری روان دی، نوې جنگ راځي. دې کې محمود خان اڅکزي صاحب په دا خبره کوله چې موږ په کار دي دهشتګردان سره ښکار نه کو بند، دا زموږ د وطن خلک دي، دا د ریاست په جبر کې راپورته شوي دي، موږ دا ورته وایي دا د ریاست جوړ کړي خلک دي، دا ریاست استعمالوي. نو په کار ته دا خبره نه کې وجه زموږ د وطن خلک دي، دا ته د پښتانه کام سره نه وتړي. سر درېم د زموږ دا وو چې دای وایي چې پنجاب ذات استعمار نه دی. استعمار معنی څه ده؟ استعمار هغه دی چې د قانونو استثار کی، د خلکو استثار کی. آیا نن پښتون په دې وطن کې غلام نه دی؟ د دوه وسایل غلام نه دی؟ د دوه په وسایلو باندې قبضه نه ده؟ د دوه زبه غلام، د دوه کلتور غلام دی؟ دی په خپل وطن کې نه حق حکمیت لري، نه حق ملکیت لري. تاسو ټول ویناستی چې نن په وزیرستان کې وایي انسان نشي تر دې تر چې پوس انسان محفوظ نه دی، د چې خلکو کورونه نه دی محفوظ، خو د وزیرستان د کاپرو او د نورو مدنیاتو د وسایلو چې لوی لوی قانون دی، هرته چې کوم انجینیر دی، خبريالان دي، هغه ټول محفوظ دي. دا څنګه د دهشتګردي ده؟ دا څنګه ترګري ده؟ چې هغه محفوظ دی او پښتون افغان نه دی محفوظ. دې په اړه موږ د استثار روان دی پنجاب
کاکر سے ډیر زیات وبخي ډیر زیات وبخي تاسو خبرو کې دی شو موږ سره زنه اوریدونکو دی هغه ته هم ورزو خو لنډ ټو کې تاسو دغه جواب درکمه چې تاسو د افغانستان خبره وکړه نو افغانستان بهر یو بل هیواد دی نو که محمود خان پرس کا د پاکستان خبره کې د پاکستان دنه د سیاست خبره کې نو دغه تاسو خپل نظر دی خو هغه زه دغه خبره کوم چې دغه به تاسو خپل دغه دی او سره بیا تاسو چې کوم بل خبره وکړه چې کوم استعمار دی او دغه استحصال کوي نو که تاسو ګورلته کې خوشحال خان کاکړه غده شپاړسم پورې سبق وي او سیاست کوي او دغه سه نور چې کوم د پښتنو مشران دي سیاستوالان دي هغه په پارلیمنت کې ناشتي هغه په یونیورسيټو کې دي تعلیمي ادارو کې دي نو دغه هم موږ نشویلې چې د پښتنو دغه سه استحصال کیږي خو موږ به رجو هم دغه پښتنو ته هم دغه خبرو ته چې دغه سیمه کې ستاسو سیاست دی او دغه باندې به موږ تاسو سره نور هم خبرې کوو خو یو ردون کړي دوی ته ورته سړي مشي څو خبرې کوي کم جنا
وعلیکم السلام اسرار خان تاسو ته استاذ برون ملما خوشحال خان کا کرتا او کتون کا ردون کو تانے کی ہلو مینا احترامات
بابر افتخار د شمالی وزرستان اب خیر سب پختن لری
مننه اسرار خوشحال اوسه گے بالکل محترم خوشحال نہ خوزت وات پوسن لارم اڑم بے دا چے اول دا شہید خان عثمان کا کر پلاٹن دا پشکارا لیول باندے نہ وش ولی یعنی کمون گو گورو چے دا پاکستان سمرا عدالتوں دی ہائی کورٹ شاہ سپریم کورٹ شاہ خوشحال خان اول دا ترجمہ وکړه چې باید زما پلار چې کوم قاتلین دی چاغه په غوت اشی چې یار زما پلار اول یو وجش جرم یې سو آیا یو یو پښتون لیډر و چې پښتنو قوم ته یې پو هور کول او په خپل خاور یې خر ژوند ور کول اول پلاتن نه وشو خوشحال خان په داړه آیا سب پلانینګ شته چې یار د مخ عدالتونو ته رجوع وکړو او بل تپوس اصرار دا ځنه کوم چې د ریاست بندے نیو کے وکڑی چھ یارا دا فوج دا طالبان چھ کم دی دا فوج ساتلی شوی دی دا فوج یعنی پرا دی نو ز خوشحال خان دا تپوس کم چھ دا کم طالبان چھ کم دی ادا خو پختن دی چول یعنی پنجابیان خو نہ دی پنجابیان خو نہ دی راغلی
ډیر زیات من ساسینا بابر افتخار خو وختونه بالکل خوشحال خان کا کړ بدغه پختنی جوابي او بیا هم زده ومه چې د پاکستان د ریاست په وار وار ویلي دي چې هغه د طالبانایزیشن د طالبانو د وسلوالو خلاف دی او د هغه خلاف یې پر له پسې دی و چې موږ به توپیر عملیات کوو نو دغه کاکړ سے دغه پختنی جواب کې پلنټو کې مننه به ویل راځه
دا زمر رو د ملي شي د عثمان خان کاکړ د پلټینې خبره وکړه غواره اول ورځ د شهادت په دغه باندې مور دا په وته کړ چې د شهادت یاد د دغه زمواره دا د پاکستان دوی استخباراتي ادارې چې د جاسوسي ادارې ام آی او آر ایس آی موږ بار بار په خپلو جلسو کې په بیانو کې په تقریرو کې پر هر فورم باندې حتی کې موږ تر یونایټیډ نیشن پورې ځان رسولی دی په دا تیرو څو میاشتو مخکې دوی میاشتې مخکې تاسو ټولو په دې ګوایاسي د یونایټیډ نیشن یو سپیشل رپورټ په دې باندې راغلی دی چې هغه وایي چې په کار دې پلټنه د وسی دا موږ د دوی سره رابطې کړې وې مسلسل زموږ رابطې وې د هیومن رایټس کمیشن سره موږ مسلسل رابطې وې بیا موږ دوی غوښتنې کړې دي موږ دوی غوښتنې دا دي یا د قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي یا د یو این یونایټیډ نیشن ملګری ملتونو یو کمیشن د جوړ شي هغه د پلټنه د وکی په کار دي وسی خو موږ بار بار دا تیر ورځ باندې د عوامي نشر پارټي دغه ای پی سی وال پارٹیز کانفرنس پاک ما واضح خبره وکړه ما د احسان الله احسان دغه د انټرویو په دې کې حواله ورکړه چې هغه ما ته د فوج یو جرنل دا خبره کوي چې دا لیست واخه پاتې دا موږ سیاستوالانو کې لس سیاستوالانو نور نومان پاتې د فرت الله بابر پاتې د دغه نومو د افراسیا فتک صاحب نومو دا موږ بیا د سینټ په فلور راوسی دا موږ بیا فرت الله بابر صاحب او افراسیا فتک صاحب سمور راتې کړی هغه دا خبر راپورته کړی په هغه والا باندې موږ هر قسم بیا موږ وزیر خارجه ته خطونه لیکلي دي د وزیر خارجه سي بیا انار باندې کر صاحب ته صاحبات او د بلاول بوټو صاحب ته موږ خطونه باندې تاسو دغه وکړي
ها کاکر صاحب ستاسو غږ پرې شو خو پختره ډېرې راغلي دي په فیسبوک باندې مو ځینې اوریدونکي دي دوی سره هم خبرې کوو څوک د موږ سره ستړي مشي ستړي مشي زما درځي د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استې زم ستاسو کوربه سره لمومند منګه د بلوچستان د مسلم باغ سیمې د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست او راتلونکو پلانونو خبرې کوو. کاکړ صاحب، یو اوس بله پوښتنه ستاسې نه دا جوړیږي، یو خو دغه چې تاسو ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو ستاسو والد صاحب هغه وژلی دی، آیا تاسو را څه ثبوتونه شته که نه؟ او دویمه پوښتنه چې ډېره غټه پوښتنه هغه دا ده چې څنګه وختي تاسو ذکر کړه چې له ډېر وخت راهیسې دغه اختلافات په ګوند دننه را روان وو، هغې دغه شکل خپل کړو چې پارټي جلا شوه. نو پوښتنه دا راپورته کیږي چې زیاتره خلک دا تور لګوي چې په دغه ګوند کې ځینې کسان وو چې عثمان خان کاکړ یې دوکه کوو، خو هغه نشو دوکه کړی ځکه چې هغه ډېره پوهه لرله، ډېره تجربه لرله. خو دوی وایي چې خوشحال خان کاکړ هغه عمره تجربه نه لرله، نو ځکه دا دوکه کو او دغه هر څه رامنځته شو. دې ته څنګه ګوري؟
ګوره، اول خو به زه د ملي شهید په باره کښې تا دا وایم، موږ بالکل ثبوتونه لرو. موږ بار بار ویلي که د موږ سره څوک دا دوه کمیشنانو باندې تیارېږي، موږ بالکل ورته تیار یو، موږ به خپل ثبوت ورته وړاندې کړو. ټیکسو چې دا شی د موږ سره راسره دی، او بل بار فورم ته موږ دا په ښکاره باندې ویلي. دویمه خبره دا ده، ګوره دا خبرې ته خلک څه لپاره نه کوي چې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت زمخ کې آیا دا بیانیه د پارټۍ څخه بدلسي وه؟ آیا د فوج په حواله بدلسي وه؟ د استعمار په حواله بدلسي وه؟ د دهشتګردۍ په حواله بدلسي وه؟ د افغانستان د سقوط بعد د طالبان په حواله بدلسي وه؟ عثمان خان کاکړ په خپل آخري تقریر کې، تاسو تقریر واورسئ، تاسو د ده صحت تقریرونه واورسئ، په افغان او په افغانیت باندې مین سړی وو، هغه په جمهوریت مین سړی وو، هغه د دهشتګردۍ په خلاف وو، په دهشتګردۍ باندې د ده سخت موقف وو، هغه د پنجابي استعمار په هر الفاظو کې، په هر فورم باندې، په هر ځای باندې د دې غندنه کړې ده، د دې خلاف یې مبارزه کړې ده، پنځه څلوېښت کاله مبارزه یې کړې ده، چې زما دا ایمان دی چې دې ژوندی وای په پارټۍ کې به د دې بیانیې شفت نه راځي. او که راغلی وای عثمان خان کاکړ چې په دې بیانیې باندې خپل سر ورکوي، نو هغه هر کته مخسلی.
کاکړ صاحب، تاسو کله د اطلاعاتو سیکټري شوي په محمود خان لخوا د ګوند، آیا هغه وخت کې دغه بیانیه بدل شوې وه که نه وه؟
خبره دا ده چې موږ دا کانګرس وکړي، کانګرس نو دوی ورته ویل چې موږ قومي جرګه راغوښته، الیکشن کمیشن موږ ته دغه راکړي چې تاسو په کار دا دی چې خپله کانګرس وکاسي، نو موږ خو کانګرس نشو کولی. نو موږ د قومي جرګې میټینګ راغوښتې چې هغه په جنوري په 2022 کې ولې قومي جرګې وه، نو په هغه کې دا تجویز راغلی د پارټۍ د ادارو لخوا چې دوی د صوبایي سیکرټري سي بیا اطلاعات بیا بعد کې شعبه جاتي کار وسو.
کاکړ صاحب، زموږ دلته اوسه د هغوی ټلیفون د واټس اپ کرښه هغه کته شوې ده، د موږ کوشش کوو چې د هغوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسېدونکي ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ هغه د واټس اپ د لارې وو، د هغوی واټس اپ کرښه کته شوې ده. او په فیسبوک باندې هم یو شمېر ملګرو، محمد رفیع خان، احمد شاه او سیلاب کاکړ او دغسې علی زی، ټولو سلامونه را لېږلي دي کاکړ صاحب ته، او دغه د دوی د کار او د دوی د مبارزې ستاینه کړې ده. موږ کوشش کوو چې د خبرونې بلې برخې ته هم لاړ شو، او چې کوم ځوان خبریالان دي افغان، هغوی له څه ستونزو سره مخ دي، د هغوی سره هم خبرې وکړو. کاکړ صاحب، یو وارې بیا موږ سره د واټس اپ د لارې راغلی دی. کاکړ صاحب، ډېره زیات ستړي به شي بیا، او ستاسو هم ډېر وخت واخیسته، که تاسو خپل هغه خبره مکمل کړي. او بله ستاسو نه به دغه پوښتنه هم وي چې راتلونکي دپاره څه پلانونه لري، او اوبه خې که هغه پوښتنه هم ځواب کړي چې تاسو ته کله محمود خان لخوا عهده درکړل کېدله د اطلاعاتو د سکتر، نو هغه وخت کې د ګوند نظریه چې تاسو وایي بدله شوې وه، بدله شوې وه که نه وه بدله شوې؟
ما ته د پارټي ادارو د کانګرس سیسکمه لویه اداره ده، هغوی دا وده راکړې ده، ما ته محمود خان اڅکزي صاحب وده نه ده راکړې. دویمه خبره دا ده، د کانګرس زموږ دا دوی چې کانګرس زموږ کېدله، په دې کې یو ډیډ لاک و، په دې کې ډیډ لاک داسې وو چې پر دې موضوعاتو باندې ډېر لوی ډیډ لاک وي، د پارټۍ د مشرانو په منځ کې پر دا بیانیې شفت باندې، د پارټۍ په اندروني معمولاتو باندې. نو په هغه ټایم د محترم محمود خان اڅکزي صاحب د پارټۍ سره کولو، د مرکزي جنرل سیکرټري صاحب سره کولو، د پارټۍ د مرکزي اگزیکټیو سره دا کول دا لوز د کړی وو چې تاسو څرنګه کواسي د پارټۍ په بیانیه مغې، د افغانستان په حواله باندې، د دهشتګردۍ په حواله باندې، د فوج په حواله باندې، او بیا دغسې د پنجابی استعمار حوالا باندې او د دې بعد پارٹی تاسو پارٹی څنګه سي تاسو چلوي تاسو پارٹی و چلوي د بنو جرګه مشکول کړی دی د بنو جرګه به مشکو بیا د بنو جرګه کې د محمود خان صاحب یو انټرویو دا د ورکړی دا کده سي غالبا مشات ورکړی دا چې د وزارت په دا پارٹی په اندرونی شان باندې کار نه لرم ځکه چې پښتانه په یو اړخ سي زرم داخلو باندې کوم نو زموږ دا تم زمور دا امید وو زمور دا تمه وای چې محمود خان اڅکزی صاحب د ادارې فعال کی پارٹی په فعال کی د پالیسی شپ ونیسو خو مسلسل بیا موږ سر بل کاول وکی دا کول را سر وکی چې په سپتمبر کې به موږ کامی کانګرس کو دا کول یې موږ سر وکی موږ پر دې باندې رضامند کړو بیا سپتمبر واسي بیا مرکزی جنرال سیکرټری صاحب ته دوه واره خط ولیکل بیا دا خط نو منل سو دا بوران شدید سو بیا دا پارٹی ز محمود خان اڅکزی صاحب خلک ستر شروع کړ بیا مجبور سو چې موږ د ادارې میټینګ را موږ بیا هیڅ نه دی کړی هیڅ موږ نه دی کړی د ادارې میټینګ برا وسی د مرکزی کمیټې میټینګ دا غلط کار نه دی چې د مرکزی کمیټې میټینګ باندې خلک پارٹی باسي نو زه دا نشم مالی چې دا تور په موږ راځي چې موږ پارٹی مات کړی دا تور بیا معلوم دی تا په چی باندې پارٹی مات کو پاکي الامیا د مرکزی کمیټې غډې راوازي دا تاسو وګورئ تاسو بغیر شان معلوم چې خلک ته معلوم دی واضح دي چې موږ پر څه باندې سکې د پارٹی
ها اوس دې تر ځو چې راتون کې د پارت څه پلان لري آیا تاسو به همدغه ګوند وی د څنګه چې تاسو وای او دغه راز په انتخاباتو کې به برخه اخلي نه به اخلي کنه واپس په تاسو روغه کوي ځکه چې محمود خان هم تاسو ویل دي چې ما خوشحال خان کاکړ معاف کړي دی او ګوند تراتلې شي
نه خبره دا چې دا چې موږ اوس د دې بعد روغه په هغه شرایط باندې کېدل شي چې کوم شرایط ما تاسو وړاندې کړی زموږ نظریات زموږ سیاست زموږ پارٹی تنظیم زموږ پای په منشور باندې چې مکمل 100% عمل درآمد نه یې موږ دا روغ نه سو زیاته کولای دا روغ کې دایم نسی
سم
دویمه خبره دا ده موجوده حالات کې پښتونخوا باندې پارٹی سیاست ما تاسو بیان کی په موجوده حالات کې زموږ کوشش دا شی دی چې موږ په دوه ټکو باندې پر پښتون افغان سره یو یو تکي دا دي زموږ په وطن کې بدامنی ترګری دویم تکي زموږ په وسایلو باندې زموږ اختیار
سمه
دا ټکی لپاره موږ غواړو چې موږ پښتونخوا مې پارٹی صفبندي وکړو موږ منظم وکړو موږ خپل ځوانان لکه تاسو خبره سي ټول خبره سي ځوانان د سیاست دې لري دا نظریاتي هغه تنظیمي سیاست چې په خوا به کېدی دا سیاست دې لري خو ځوانان اکټیو دي تکړه دي د نوی دور سره مخامخ دي په کار موږ منظم وکړو موږ سیاسي کو موږ تربیت وکړو موږ ادارو ته راوړو موږ په دوی کې دا صلاحیت پیدا کړو چې دې هم فیصله کولی شي هم فیصله ملي کولای شي سات جرأت ورکو دا نعمت ورکو صلاحیت ورکو چې دي هم سوال کولو جرأت ولري د سوال کولو صلاحیت ولري نو موږ غواړو د ځوانان موږ راواخو په تنظیم کې و په یو د ځان سره په پینټانو کې په تنظیم کې د ځان کې موږ ځان سره وو په موږ د خپل سیاست مختبوز او موږ په پرلند وختو کې د پښتون نېشنل ایجنډې د پاره د ټول حتی کې موږ په دې کې بغض نه کوو موږ د یو انسان سره بغض نه دی موږ په دې عمل کې د محترم محمود خان اڅکزی صاحب سره مدغه کوو چې راځي پښتانه پر خبره باندې ودرو راځي دا نور پاټیان ته بوای نور قوتونو ته بوای تیرې کونو ته بوای وکلا ته به هر چارې سي مشتد کم خلک دی هغه بسره ټولو یو منظم یو تیرې په جوړو چې هغه پښتون کام د پاره پښتانه وطن د پاره موږ جوړول شو دا زموږ پر وخت کې پلانونه دي
سمه ډیره زیاته مننه ساسنا خوشحال خان کاکړ صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه ساسنا خو وختونه تاسو
کور
ودان ډیره مننه اردن کو دا موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکو ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ له دوی سره موږ د دوی په سیاست باندې خبرې کولې د دوی په راتلونکو پلانونو باندې خبرې کولې موږ اوس لږه شبکې زو د ځوانو افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کوو موږ سره به خبریال نجیبا زمان له کراچۍ د واتس اپ لا راځي او بیا هم زه تاسو ته مچې د مې په درېم باندې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ همدغه په مناسبت په منګه له دوی سره خبرې کوو له هغه وروسته به بیا موږ زو د سپورتس برخه ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرکټ باندې به خبرې کوو خو تر هر څه مخکې موږ پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې لکه نه طالبان واکمن شوي دي نو ډېرې خبریالانو د هیواد نه وتلی دي د نړۍ نور هیوادونو ته مخه کړې ده ځنې اروپا ته راغلي دي ځنې امریکا ته کنیډا ته او ځنې بیا په پاکستان کې دي نو نجیبا زمان چې خزینه خبریال ده هغه به موږ سره له کراچۍ د واتس اپ د لارې ملمنوي له هغوی سره به خبرې کوو د هغوی په ستونزو باندې کم چیلنجونه دی دغه پر وړاندې پاغي باندې خبرې کوي او پر دې بوسره هم خبرې کوي چې دغه قدغنونو دغه بندیزونو په افغانستان کې د خبريالان چې سره دا محل مختی دغه څومره تاوان رسول دغه هیواد ته دغه سیمه ته نجيبه سبا ډیر ډیر سره بشه
مننه سلامان سلامات وسې مومن سيز ما سلامونه دي تاسو وړاندې کوم او ساس له طریقه ساس رادیو او ساس خبرونه اوریدونکو ته ما سلامونه ورسېږي
وعليكم السلام ډیر زیات مننه نجيبه سبا زما لومبي پښتون اساس نه همدار چې د 2023 نه مخکې نجيبه چرته وا خبريالي څنګه په څه ډول باندې وا او وسکې
ډیر مننه مومن صاحب کور مودان د 2023 کال مخکې خو زه په افغانستان کې وم حالت اوسېدل ژوند مې کاوه او حالت مې خپل مطبوعاتي فعالیتونه کول تقریبا که زه خپل د کارونو په اعتبار وایم اضافه تر 12 کلونو ما په مطبوعات کې د مطبوعات په کورنۍ کې ما فعالیت کړی دي کار مې کړی دي ما خپل لومړني کارونه په کندهار ولایت کې د افغان آزادې رادیو په نوم یوه محلي رادیو وه چې هلته ما خپل فعالیت شروع کړی تقریبا یو کال ما فعالیت وکړ په دې رادیو کې او د لومړني ښځینه نفر په اسمالته خپل فعالیتونه شروع کړل ځکه چې کندهار کې داسې یو محیط و او داسې یو ټولنه ده چې هلته د ښځو کار کول ډېر مشکل دی ډېر ستونزمن دی په دغسې شرایطو کې زه ولاړم او په دغه رادیو کې مې په خپله خوښه خپل درخواست باندې کار شروع کړی او هلته مې تقریبا د یو کال دپاره د لومړني ښځینه خبریالې په توګه کار وکړی البته بدون له مالي مرستې او بدون له کوم معاش څخه خپل د علاقې په اساس مې هلته کار وکړی د هغه وروسته زه راغلم کابل ته او په کابل کې مې د اراکوزیا په نوم یوه پښتو راډیو وه چې د پښتو یعنی پښتني سیم د لپاره فعالیت کاوه او هغه د موبی ګروپ تلو باندې مربوط وه تقریبا هلته 15 کاله کار وکړی په بیلابیلو خپرونو کې لکه تاسو چې اوس کار کوئ داسې ژوندۍ خپرونې وې د ښځو خپرونه وه او نورې سهارنۍ خپرونې وې هغه کې ما کار کوي دغه وروسته مې د ازادي راډیو سره خپل فعالیت شروع کړی چې تقریبا 15 کاله مې هلته خپل کار وکړی په ازادي راډیو کې په بیلابیلو برخو کې د خبر په برخه کې د گزارش په برخه کې مو کارونه کړی دي او د ازادي راډیو وروسته بیا شیبه راډیو ته تللی یم شیبه راډیو هم مکمله یو پښتو راډیو و البته پښتو دری و چې ما هم پښتو برخه کې او هم دری برخه کې ما فعالیت کړی دی
نجيبه سبا ستاسو کار دومره ډیر دی زموږ چې کاغذ تاسو یادوي نو کېده چې موږ د خبرونه هم ختم شو چې کوم پښتون دی هغه هم موږ تاسو ته وړاندې نکو ډیر زیاته مننه پښتون زما در چې اوس نجيبه د کوم حالت نه تیریږي او داسې بنور هم افغان خبريالان به وي ځوانان به وي هغه بل چینجونو سره مخ وي
بالکل بالکل اوس موږ ژوند داسې یو حالت را رسیدلی دی خپل مهاجرت خپل د وطن څخه جلاتوب او د وطن څخه لیریوالی دا خپل یو ستونزه ده یو مشکل دی یو چیلنج دی زموږ په ژوند کې مخصوصا زما په ژوند کې او زما پره کم د ټولو خبريالانو ژوند داسې ستونزو ډاکټر کله چې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شو نوی حکومت راغی نو موږ مجبور شو چې د امنیتي ستونزو له کبله او د ډیرو ستونزو چې موږ سره مخ وو زه خپل مجبور شوم چې هیواد پرېږدم د خپل فامیل سره پاکستان خواته راسم اوس تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه پاکستان کې ژوند کوم البته زه دلته په داسې شرایطو کې ژوند کوم چې زه ډیر په سخت اقتصادي شرایطو سره مخ یم وظیفه نه لرم کار نسم پیدا کولای او د تحصیل څخه زه او زما د فامیل غړي محرومه دي هغوی هم نسي کولای چې کار وکړي زما په شان ډیر خبريالان ښځینه او نارینه اوس مهال شاوخوا 200 خبريالان شته چې په پېښور اسلام آباد کې کراچي او د پاکستان په نورو شهرونو کې ژوند کوي هغوی د عین سرنوشت سره مخ دي هغوی د عین ستونزو سره مخ دي امنیتي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي د ویزو نشتون دی د دولت او د حکومت نه همکاري ده د نړیوالې ټولنې نه همکاري ده چې هغوی د ټولو خبريالانو سره البته دا ژمنې کړې وې چې دوی سره به مرسته وکړي د دغه ځای د پاکستان څخه د ایستلو په برخه کې دوی به یو امن ځای ته یو مسؤول ځای ته ورسوي چې بل اخره دوی وکولای سي الله تعالی آرام ژوند ولري د خپل فامیل سره. نو دوی ټول خبريالان او ما په شمول ټول شدینه خبريالان د دغه ستونزو سره مخ دي چې موږ سره نه د پاکستان حکومت د ویزو فراکړه کې مرسته کوي او نه هم نړیواله ټولنه خپل پرژمنو عمل کوي چې زموږ سره ژمنې کړي دي زموږ د ایستلو په برخه کې زموږ ته د امن ژوند راکولو په برخه کې. نو هغوی هم په دې برخه کې پاتې راغلي دي او پاتې سو افغانستان کې خو تاسو وضعیت معلوم دی چې بیرته افغانستان ته تګ د ژورنالستان دپاره مخصوصا د ښځینه ژورنالستان دپاره ډېره مشکله ده. هلته محیط داسې نه دی چې موږ بیرته هېواد ته ستانه سو او هلته خپل کار ته ادامه ورکړو. نو به پر کور ناست یو، نه به تحصیل کولی سو، نه به کار کولی سو او امنیتي خطرونه له بلې خوا موږ ورسره مخ یو. دا هغه ستونزې دي چې پس له مهاجرت او پس له دغه هېواد ته له راتګ سره موږ مخ شوي او پس له دې چې یو نوی حکومت په افغانستان کې رامنځته شو.
نجیبه صاحب، دغه خو د خبریالانو ستونزې، خبریالانو مسلې دي، کوم افغان خبریالان چې د افغانستان نه وتلي دي، د دې هر څه دغه سیمې ته څومره تاوان دی، افغانستان ته څومره تاوان دی، دغه خلکو غږ ستاسو په خیال باندې اوس په موثره توګه راپورته کیږي؟ د افغانانو غږ که پرس که خبریال نه وي نو د هغوی غږ به څوک راپورته کوي؟ څوک به نړۍ ته رسي؟
واقعا دا یوه لویه ستونزه ده افغانانو ته، د افغانانو تو یعنی محیط د افغانستان خلکو ته، ځکه چې رسنۍ مطبوعات خلکو ژغبي او ژورنالستان هغه طبقه ده چې د حکومت د مسؤلینو او خلکو ترمنځ یوه په اصطلاح یو پل جوړوي، د هغوی ژغ تر مسؤلینو رسوي، د هغوی ستونزې، مشکلات، غوښتنې د هغوی ژغ راپورته کوي. نو په دغسې حالت کې چې هلته مطبوعات محدود شوي دي، د رسنیو ژغ کښته دي، د رسنیو کارمندان که خبریالان دي که کارمندان دي، هغوی لاسونه تړل شوي، تر فشار لاندې شوي، وهل چکول کېږي، فعالیت محدود شوی دي. په دغسې حال کې د افغانستان خلکو ته، افغانانو ټولنې ته، مطلب ټول هېواد ته، دا یوه په عمومي توګه یوه لویه ستونزه ده. هیڅوک په اسانۍ خپل ژغ نشي پورته کولی، خپله ستونزه، خپل مشکل او خپل حالتونه نشي بیانولی تر څو چې د مطبوعاتو ژغ نه وي، تر څو چې ژورنالیست نه وي، خبریال نه وي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه. په اخره کې څه پیغام لري، څه غوښتنې لري د نړیوالو نه، د حکومتونو نه په افغانستان کې، په پاکستان کې، څه ویل غواړي؟
زما غوښتنه په لومړي سر کې په افغانستان کې د حکومت څخه دغه ده چې خبریالان کوم چې هلته پاتې دي، هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په سمه توګه، په آزاده توګه او په یو آزاد فضا کې ترسره کړي، د خلکو ژغ پورته کړي، خپل فعالیت وکړي او فعال اوسي په ټولنه کې. همدارنګه مې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې تقریبا تر 200 زیات خبریالان اوس دلته پاکستان کې اوسېږي، هغوی سره د ویزو مرسته وکړي، هغوی ونه ځوروي، هغوی ته ګواښونه ونسي، د هغوی د امنیت په برخه کې مرسته وسي. او تر ټولو مهمه غوښتنه زما د نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، د کاناډا او نور هیوادونو څخه چې د ژورنالستان سره ژمنې کړي دي، د ځوانانو سره ژمنې کړي دي، د هغوی لپاره د یو مسؤن او مناسب ژوند برابرول په برخه کې، چې هغوی پر خپلو ژمنو ټینګ واوسي او ژورنالستانو سره مرسته وکړي، د دغه ځای څخه یې وباسي تر څو د دوی امنیتي، اقتصادي او هغه ستونزې چې موږ دمګړی ورسره مخ یو له دې ستونزو څخه خلاص شو.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه نجیبه صاحب، تاسې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. نړۍ مننه ستاسو نه، ښه وخت مو تاسو. سلامت
اوسئ،
ډیره مننه. ژوندی اوسئ. موږ سره له کراچۍ افغان خبریاله نجیبه زمان تاسې واوریدل چې دا وخت دا دغسې نور چې کوم افغان خبریالان دي هغه له څه ستونزو سره مخ دي او دوی د خپل راتلونکي په اړه باندې هیڅ نه دي خبر چې څه به دوی د راتلونکي کېږي. دغه راز تاسو واورل چې دوی دې وخت دا مهال د اقتصادي مسلو سره، د امنیتي مسلو سره مخ دي او دوی وایي که پرس که یو خوا دوی د مسلو سره مخ دي، نو بل خوا بیا په افغانستان کې د خلکو غږ چې کومه دی هغه هم په سمه توګه نړۍ ته نه رسیږي. خو بیا هم دوی دا خبره وکړه چې دوی په افغانستان کې کار روزګار نه شي کولی، خو طالبانو ویلي دي چې کمی خبریالان دي، کم خبریالان دي، هغه کوم خزي دي خبريالاني دي هغه په اسلامي چوکاټ کې دننه خپل دنده هغه پر مخ وړلې شي. خو د دې هر څه باوجود د محل په افغانستان کې لښ په ګم ټولګي د پورته جنکو په تعلیم باندې بندیز دي، ځینې خزي هغه بیا له کارونو منکړل شوي دي. تاسې د مشالډو ځوانانو غږ خپرونه دا وخت په ریډیو باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، دغه راز په تکراري بڼې په ډیور ټی وی باندې هم کتلی شي. زم ستاسو کوربا اسرا الله مومند او لږ شیبه کې موږ ځو د سپورټس نړۍ ته. موږ سره به علي هوتی د سپورټس خبریال دی، دغه راز هغوی د پېښور اسلامي کالج د سپورټس څانګې مشر هم دي. موږ به له هغوی سره خبرې کوو د پاکستان او نیوزیلینډ په کرکټ میچونو باندې. نن د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ څلورم یو ورځنی میچ دی. تر دې دمه پاکستان درې واړه میچونه ګټلي، دغه د پنځو میچونو سیریز دی. نو سیریز پاکستان په خپل نوم کړی دی او بیا هم تاسو چې پاکستان شاوخوا دولس کاله پس دغسې د نیوزیلینډ خلاف یو ورځنی سیریز هغه ګټلی دی. یو منګه سره علي هوتی هم د واتس اپ د لارې راغلی دی. علي ستړي مشي، زما ګرې تاسو ته
السلام علیکم، څنګه تاسو خیر؟
جوړ سیات ښه دی، خیر دی، مننه ډېره زیاته
ستاسو، ډېره مننه، ډېره شکریہ چې نوې ټیکنالوژي سره نوې نوې زاړه پروګرامونه نوې ټیکنالوژي
سره ستاسو ډېره زیاته مننه. علی بس تاسو نه لومبی پښتنه هم دغه چې کڅه هم پاکستان شاوخوا دولس کاله پس د نیوزیلینډ خلاف دغه سیریز وګټو، ځکه چې تر دې دمه درې میچونه ګټلي د پنځو میچونو سیریز دی. خو دې کې ځنو لوبغاړو مسلې هم رالی په خاص توګه د پاکستان د تیزترین بالر اپریدی شهنشاه شاهین اپریدی داغه مسله رالا، عمر ګل چې کوم د بالینګ کوچ دی هغه تیر ورځ لګیو چې شاهین اوس هم ریږي دغه انجری نه پس چې آیا هغه مسله بیا د ترانه شي. نو هغه و چې دغه یو غټه مسله ده، یو غټه ستونزه ده، څنګه ارزوي دغه؟
بالکل، عمر ګل چون په خپل باندې فاست بالر هم پاتې شوی دی او د دنیا کرکټ د ټی ٹوینٹی یو ښه بالر پاتې شوی دی، هغه ډېره موده چې دی هغه د انجری سره وخت تیر کړی دی، بلکې کرکټ کیریئر چې دی هغه د انجری په وجه باندې چې دی هغه کم شوی دی. نو هغه ته د ټول سیزونه چې دی هغه یو سیز کومنګ مونږ ته نخ کاری، خو هغه ته چې دی هغه ته په ډېر ښه انداز باندې ښکاری. نو هغه هم دکه یو خبره چې کوم مونږ ګورو چې شنشاه افریدی چې دی، نو هغه هغه شانتي پرفارمنس کو تاسو وګورئ، نو دا هغه په دنیا کرکټ کې یو سو فاست بالران داسې دی چې هغه پړومبي اوور کې وکټې اخلي او هغه کې چې دی پاکستان سره حسن علی دی او داسې شاهنشاه افریدی دی چې هغه په لومبی اوورس کې یا په دویم اوورس کې هغه وکټ اخلي. نو عمر ګل چې دی هم هغه هغه سیزونه چې دی په شاهنشاه کې لیدل غواړي، خو لکه ډېر لیدل غواړي، لازم دی چې یو انجری وشي او بیا په داسې د کیریئر په سټارټ کې یو پلیئر سره داسې انجری وشي چې څنګه شاهنشاه چې شاهنشاه په روژه کې په خور کې و، نو دکه خبرې ته نورو کرکټرانو کولی چې کله ستاسو انجری شو تاسو هغه وخت کې څه فیلینګ وو، نو هغه وایي چې کله د ورلډ کپ موږ کو او ما لوبه کوله، نو په دغه وخت کې ما دغه یو احساس کړی چې کاش چې زه انجرډ نه وای. نو شنشاه پرمی د کسی چې دی نو هغه به ذهن نه چې دی هغه به لرکول غواړي، او عمر ګل چې دی هغه یو ښه فاست بالر او یو ښه کوچ چې دی هغه به دغه وخت
علی ستاسو غږ پرې شو. ښه، اوس علی دې ته راځو چې تاسو څه ګورئ چې ورلډ کپ ته نړیوال کپ ته هم هر ملک هر هیواد لوبډله هغه لګیا تیاری کوي، نو تاسو د پاکستان څنګه ګوري، په کم رفتار سره روانه ده، پاکستان بالینګ ته څنګه ګوري، پاکستان بیټنګ ته څنګه ګوري؟
پاکستان موجوده وخت کې چې د پاکستان کم پلیئرز دي، نو هغه یو داسې جلی شوی دي کو هغه کې د جل کې د خراب نکړې شو او عمده شانت دا پلیئر چې دی دی او ساتل زما په خیال باندې کو تاسو ګوره 13 ورلد کپ کې زموږ کم پرفارمنس یا موجوده وخت کې کرکټ کې دا ان اف او ان راځي چې دی په پرفارمنس میچ ګټلی شي کړی نشي ګټلی او دی وخت د پاکستان سره چې کم لاټ ته د بابر اعظم د رضوان په شکل باندې یوازې پلیئر توپ نه دی بلکه د یو ډریسینګ روم یا د ګراوند د پریکټس د میچ ماحول چې کوم ریلیکس ساتل دي نو هغه چې دی وخت کې بابر او رضوان یا د سیوفو نور پلیران چې دي هغه دی په ګریپ کې دي اگر چې پاکستان کرکټ بورډ هم چې دی په مختلف طریقو باندې کو تاسو وګورئ د سوشل میډیا د دونو بهترین پرفارمنس سره د سوشل میډیا باندې بیا بابر اعظم باندې چې کریټیسزم کیږي او خخ کرکټران یې کوي خو ولې دی وخت کې چې د پاکستان ټیم چې کم جل شوی دی نو هغه د دنیا کرکټ لپاره او هغه پلیئرز لپاره کم چې لکه اوس تاسو وګورئ نوې کوچ راغلی دی نو اوس دلته کې موږ دغه اور چې هغه سرپرست ټلیفون کړی دی سرپرست سره خبرې کړې دي چې ته ځان فټ ساته منگا ستارا وستل غواړو نو زمونږ په قسمت کې په پاکستان کې چې زمونږ ټیم چې دی پلیران چې دی هغه کو پر اس خپل کې جن کې نو بیا کرکټ بورډ ته یا تاسې نور پلیئرز چې دی هغه هغه شانته مزل ورکې چې څنګه نور ملکونو خلک چې دی هغه غواړي زمونږ یو دا مسله شته خو بابر رضوان دا چې تر څو پوری ټیم کې د پاکستان د ټیم پرفارمنس په خلی او پلیئرز نه کار مغستل کیږي او دې سره سره چې دی د پرفارمنس دی هغه بره راځي کو تاسو وګوره چې په پاکستان کې دی وخت کې پړوم بیزل باندې یو داسې بهترین پرفارمنس مخه تر اغلی دی په د ون ډے کې چې علي د زمان دی
فخر زمان هم فارم کړي پر لپسې درې سنچري نیو وای بالکل تاسو خبره سم ده او خو کتا سو ګورین نو د دې هر څه باوجود پاکستان دا ولکیږي چې دا کم د نیوزیلند ټیم پاکستان کې دا وختي نو دی و چې هغه بی ټیم هم نه دی بلکې ځینې کسان لګیو خبر اعلان چې دا ډی ټیم دی بلکې ډیر هغه کم نه ویلو غواړي زیاتره نو دا غي باوجود پاکستان دغه شلوریز سیریز هغه او بلکې ډرای کو مساوی پاتې شو دواړو خو ترمنځ نو نه ګوري چې دا غوي د یو داسې ټیم خلاف د پاکستان دغه کرکټګي څه به کول یو پاکستان ته نور څه وای تاسې
یاره د اے او د بی د ټیم سپورت داسې سیز دی لکه سینچری سینچری ده کو هغه د ارچا خلاف تا د بی او د ډی د ټیم چې خبره تاسو وګورئ کنه چې دا نیوزیلینڈ د اے د ټیم بهترین پرفارمنس نو پکار خدای چې اوسه پوری اغي یو سلو پینځه ورلد کپ پاکستان غل غټلې وي خپل ملک لګټلې وي د دې علاوه چې د اوسه پوری په ټاپ رینګ کې کې داغي پلیئرز راغلي وي بیس بولر راغلي وي څنګه چې زموږ شاین اپریدی یا رضوان دی یا بابر اعظم دی یا چې د اوس چې د بغا فخر زمان نه ځکو نو هغه سیز د اغي انډیویجوال پلیئرز به بیل خو خو ټیم چې دی ګران دی وخت کې د ټیم د پاره چې څوک پرفارمنس کوي نو هغه دی او کرکټ داسې واحد لوبه ده چې دا د ورځې لوبه ده دا د اننګز د ټایم ټایم د اننګز لوبه ده نو د بی او د ډی ټیم خبره د مو خیال باندې دا خپل څه خبره کوي او دی وخت کې د پاکستان ټیم چې دی په موجوده وخت کې خو تاسو وګورئ موږ خدا سي افغانستان هم شکست را کړل افغانستان د موږ نه میچونه ګټلي دي نو هغه موږ دا ویلی چې دا خو د موږ ډی ټیم وو ځکه ډیر پلیران پکې نو او افغانستان خلو وکړه موږ نه سیریز وګټو هم دا پلیران پکې زیات ترو
ډیر زیات هم نه علي وتی تاسو موږ ته خپل قیمتي وخرا کو نړۍ مننه تاسو نه خو وختونه تاسو ډیر زیات هم
مننه شکریا شکریا
اردن کو دا مقصد د پیښور اسلامي کالج د سپورت څنګه مشر او دغه سي خبريال علي هوتي د سره منګه د پاکستان نیوزیلند ترمنځ په کرکټ میچونو باندې خبري کولې هم دې سره د زورانو غږ خبرونه پای تر رسیدي خپل کوربه سره لمومند او زما پولیسر پلوشا سحق او نادری ته اجازه ورکړه الله پامان خو وختونه
د مشال رادیوی مجله
د کلتور
ادب
موسیقي
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
یار خبر شو ما بخبل کلی توڑینا رمام رمادا تا پستی بمرم رمام رمادا تا پستی بمرم چنج لگا دی خال میں رانا مینا رمام رماد تاپس بمرم رمام رماد تاپس بمرم پنی ملار کی دی آواز پری خودما رمام رمادا تاپس بمرم رمام رمادا تاپس بمرم او تورو خاورو لمی وڑی نا وڑی در در میں بکڑا دی دن راوڑا کپن پری دا وطن رمام رمادا تاپس بمرم مرگ بمرم نہ پات کی گم رمام رمادا تاپس بمرم رمام رمادا تاپس بمرم شیرین جانان پنی ملار کے پری خون دما رمام رمادا تاپس بمرم رمام رمادا تاپس بمرم تو راحت گاڑی ترا شام رمام رمادا تاپس بمرم رمام رمادا تاپس بمرم کتی تن ویرا تپر تکلا سنا رمام رمادا تاپس بمرم رمام رمادا تاپس بمرم امانتی میں گور کے کی دے رمام رمادا تاپس بمرم رمام رمادا تاپس بمرم
دا مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسی ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.